آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخیل خانم او په لومړی سارانی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د قندوز د ښار د نیولو لپاره د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه. د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو په یوه کلي کې د واده په دوران کې په مرګانۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د یو غټ سمندري طوفان له امله په هیتی او جمیکا کې سیلابونه راوتلي او د ګوانتانامو د ټاپو په شمول د کیوبا او امریکا ختیځ ساحلي برخې له خطر سره مخ کړي دي.
درنو اوریدونکو، نن د سه شنبې ورځ ده، 1395 کال لمریز کال، د تل د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 14 سره سمون خوري. زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالبه اوریدلی سي، چې پرون درېیمه ورځ هم په کندهار کې سلګونو کسانو مخکینی جمهور رئیس کړي ته سوي سپکاوي په غبرګون لاریون کړی دی، او راپورټونه وایي چې هره ورځ یو زیات شمیر افغان مهاجرین د پاکستان څخه افغانستان ته روان دي. په دې اړه راپورټ لرو. بل مې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمي سره مرکه کړې ده، چې په هغه کې ویل شوي دي چې 3.5 میلیارد ډالر ژمنې چې ورسره شوي دي، دا په بروکسلز کانفرنس کې اعلان شي. او د امریکا د روان مالي کال کې به امریکا 15,000 مهاجرین د قبلولو اندازه ټاکل شوې ده. په دې اړه راپورټ لرو. او په انټرنیټ کې د تولیداتو بازار شتو دی، په دې اړه یو راپورټ لرو، چې په دغه بازار کې څه خرڅیږي او څه پلورل کیږي. دغه ټول په خبرونو وروسته چې خبرونه به سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړي.
ریپورټونه وایي چې طالبانو د تعرضي عملیاتو په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ پیل کړل، په قندوز کې له حکومتي قواو نه څو سیمې ونیولې. خو ځینې ریپورټونه وایي چې حکومت له طالبانو نه نیول شوي ځایونه بیرته نیولي دي. طالبانو سهار وختي له څو خواو نه برید پیل کړ چې تر ډېر وخته پورې دوام وکړ. حکومتي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د ښار په مرکزي برخو کې سخته جګړه وشوه او پولیس لګیا او کوښښ کاوه چې د والي دفتر او د پولیسو عمومي قوماندانۍ د طالبانو په لاس کې له سقوط نه وژغوري. ولایتي چارواکو وویل چې مهمې حکومتي ودانۍ د دولت په کنټرول کې دي، مګر طالبانو ویان وایي چې د حکومتي قواوو د شاتګ نه وروسته طالبانو د ښار په مرکزي څلور لارو کې خپل جنډه ولګوله. په افغانستان کې د ناټو ویان ویل چې تازه دمې قواوې سیمې ته رسیدلې دي. له بلې خوا د عفی نړیوال سازمان په قندوز کې د ملکیانو د ژوند د خوندي کولو غوښتنه کړې ده. د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمالي ختیځ کې یو ځانمرګي بم چوونکي د کردانو د واده د مراسمو په دوران کې حمله وکړه، 14 کسان یې وژل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د تلفاتو شمیر شاید چې لوړ شي، ځکه چې د زیاترو زخمیانو روغتیایي وضع خرابه ده. تر اوسه لا هیچا د دغې خونړۍ حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. له بلې خوا دوه ځان مرګو بمچوونکو پرون د دوشنبه په ورځ د سوریې د حما په ښار کې حمله وکړه، او د سوریې د رژیم دفترونه، د پولیسو عمومي قرارګاه او د واکمن بعث ګوند دفترونه یې په نښه کړل. د سوریې دولتي اژان سنا رپورټ ورکړ چې یو ګڼ شمېر کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت طرفدار اژانس عما خبري اژانس رپورټ ورکړی چې په حما کې مرګانۍ حمله اسلامي دولت کړې ده. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس اوباما په سوریه کې د مستقیمې نظامي مداخلې مخالف دی، او وایي چې موږ باید د عراق د 12 کلن جنگ نه پند او درس واخلو. د سپینې ماڼۍ وایي ویل
discussions the president and his national security team are having, but the president's been quite clear about what our goals in Syria are now, and
کوم مفصل بحثونه چې جمهور رئیس د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره کړی دی، په دې اړه نظر بالکل څرګند دی چې دا وخت په سوریه کې زموږ اصلي هدفونه کم دي. جمهور رئیس اوباما دا خبره هم په واضح ډول کړې ده چې د سوریه په ارتباط باید موږ لس یا 12 کاله مخکې په عراق باندې د نظامي یرغل نه پند او درس واخلو، هغه درس دا دی چې په سوریه کې اوږدمهاله او مستقیم نظامی عملیات چې امریکایي عسکر به سرته رسی نه په لنډه موده او نه په اوږده موده کې زمونږ په خیر دی. جمهور رئیس په دې نظر دی چې زمونږ تکتیکونه نه دي بدل شوي او د عجلې مداخلې لپاره پلانونه لرو.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوري. د سوریې د رژیم مخالف جنګیالي چې ترکیه ملاتړ کوي او د سوریې د کردانو په مشرۍ ائتلاف چې امریکا یې شاته ولاړه ده د دابق د ښار په لورې حرکت کوي او فکر کېږي چې ډېر ورنږدې شوي دي. دابق چې د حلب په شمال ختیځ کې پروت دی او د اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی ځکه ستراتیژیکي اهمیت لري چې د داعش وسلوال د یو حدیث شریف په استناد په دې باور دي چې له دښمنانو سره به غټې جګړې په همدې ښار کې کېږي. د آزادې سوریې د پوځ جنګیالي چې ترکیه ورسره ده له داعش نه یې څو کلي په تیرو اته څلوېښتو کلونو کې نیولي دي اته څلوېښتو ساعتونو کې نیولي دي. د داعش اته سوه وسلوال دغه ښار دفاع کوي او شاوخوا یې ماینونه فرش کړي دي. د رویټرز خبري اژانس وایي واشنگتن په دې یقین دی چې د دابق نیول به د اسلامي دولت مورال او روحیه کمزوري کړي او د عراق د موصل د ښار په نیولو کې به مرسته وکړي. د ترکیه پوځ له سوریې نه د داعش د راکټونو د مخنیوي لپاره یو نوی دفاعي سیستم ازمایلی دی چې له تیرو اتلسو میاشتو نه یې پرې کار کاوه او اوس وروستۍ مرحلې ته رسیدلی. د داعش وسلوالو څو وارې له سوریې نه په ترکیه باندې د روسي سخت کټوشا راکټونه ورکړي دي. تېر هفته یې د چیلس په ښارګوټي کې د ترکیې نظامي پوستې په نښه کړې. حکومت ته د کلنۍ مالیې نه تحویلولو له کبله د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د کاندید ډانلډ ټرمپ انتخاباتي مبارزه له یوې غټې ستونزې سره مخ شوې ده. ډیموکراتانو ټرمپ په دې تورن کړی دی چې د عامو امریکایانو په سر خپل بوج واچو او له دې لارې ځان شتمن او بډای کړ. دا موضوع سږ کال د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې په یوې مهمې موضوع بدله شوې. خو د ټرمپ طرفداران وایي چې هغه نابغه و ځکه چې فدرالي حکومت یې د مالیجاتو له ورکولو نه په قانوني لارو چارو خپل ځان بچ کړ او زیات دولت یې راجمع کړ. ټرمپ د تیرو څو کلونو په موده کې د حکومت نه د میلیونونو ډالرو مالی ورکولو نه ډډه کړې. ټاکل شوې ده چې سبا د سه شنبې په ورځ به د جمهوري ریاست د مرستیال د مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو سناتور ټیم کین او د انډیانا د ګورنر مایک پینس ترمنځ تلویزیوني مناظره وشي. دواړه کاندیدان به هڅه وکړي چې د یو لوړ مهمو کورنیو او بندرنیو مسایلو په اړه د خپل ګوند د کاندیدانو نه دفاع وکړي. په عین وخت کې د امریکا څو معتبرو ورځپاڼو د دوشنبې په ورځ خصوصي سرمقالې چاپ کړې دي او د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا تایید کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تر نو اوردونکو خبرونه مده سید سلیمان شاه صاحب سبا اوردل او وست خبرونه لومړی راپور. پرون درېم ورځ هم په کندهار کې سلګونو کسانو مخکینی جمهوریت کړی ته شوی سپکاوی پر ګون لارین وکړ او د کندهار هرات لوی لارې د لنډې مودې لپاره د ټرافیک پر مخ تړلې و. په دې اړه د راپور تفصیل از زلا پوپل راکړي.
مخکنی جمهور رئیس حمید کرزی ته د سویس پکاوی په خبرګون کې کندهار کې نن په درېم ورځ هم ولسی مشرانو او ځای خلکو لارین وکړ او له مرکزی حکومت څخه د هغو کسانو او ډلو د محاکمې غوښتنه وکړه چې مخکنی جمهور رئیس ته سپکاوی کړي. د کندهار په لویدیز کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر راغونډو سو لارین کوونکو حمید کرزی په افغانستان کې د تاریخ یو مهمه برخه یاد کړ او هغه ته سپکاوی کوونکي کسان یې د افغانستان د لوړو ګټو مخالفت یاد کړل. دوی د سولې او ملي وحدت د مخالفینو پر ضد هم شعار نه ورکول. د کندهار ولسی مشرانو خبرداری ورکړ چې نور به د هغو خپل سر وکړنو په مقابل کې هم چپات نه سي چې د ملي وحدت په زیان تمامیږي. دوی دغه راز د ملي وحدت حکومت ځینې شریکان او په خاص ډول د اجرایوي ریاست پورې اړوند ځینې شخصیتونه هم ګرم وبلل چې په لوی لاس ځینې داسې حرکتونه حمایه کوي چې د لاریون کوونکو په وینا په دې حساس شبو کې افغانستان نور هم د بحران خواته بیایي.
موږ بشر کرزی صاحب اول هغه یوالی کړی، هغه وزیر کړی، هغه باچا کړی، هغه چې چوکۍ ورکړي دي. زموږ دا تننه پورې یا شهیدان یا ټوکر ټوکر یا بمباری را باندې کېږي، نور کارونه ظلمونه را باندې کېږي. هغوی چې تږي نه چې پښې له سر څخلو نن د هغو چې وساتل ویې روزل هغه په مقابل کې راپورته شو.
زموږ ملي قائد مشر کرزی صاحب دغه خلک په لستونو کې وساتل، دا د لستونو ماران وروزل.
د کرزی په مقابل کې پورته شو.
تر کندهار مخکې د زابل او هلمند ولایتونو اوسیدونکو هم ګواښ کړی و چې کچیری مخکنی جمهور رئیس ته پر توهینونکو عدالت تطبیق نسی نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي او لوی لارې به وتړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
راپورټونه وایي چې هر ورځ یو زیات شمیر افغان مهاجر د پاکستان نه افغانستان ته روان دي. په دې اړه آشنا ټلویزیون یو راپور ورکړ دی چې تاسو پام ته راګرځو.
د تیرو څو میاشتو راهیسې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې شوې دي، په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم د بیرته ستنېدلو فشارونه ډیر سوي دي. نن سبا هر ورځ شاوخوا زر کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنېږي. دو دیرش کلن سمیع الله وای پلار او مور یې پاکستان ته کډه سوي وو.
تنګول د سوا چې بس سال ته کورو کې مراتله چاپا والا چې افغانه ټیم را کول بس لسوره د شلوره ټیم را کول چې بای په دې کور خالی کا که خالی نه کې بس تانه یو د بوتلولو حالت بیا پیسې را نه غشته 5000 سلور در 2000 روپیه را نه غشته بیا پرې خودلو.
سمیع الله د پاکستان د مانسیری په خار کې زیږیدلی دی. ل ډیرو کلونو رئیس هلته دکاندار وو. دی وای د هند سره د افغانستان د اړیکو د خکېدو له امله له افغان کډوالو سره د ځایی پاکستانیانو اړیکې خرابې شوې.
مخکې هم مونږ قابلی وو، اوس مونږ ته اوندو وای او چوندوان استه اوندستان سره مې مسالله سی خدوندوان استه و دا خبرې کې نور.
دو دیرش کلنه شیربانو ماشومت للی و اوس بیرته راغلی ده.
تنګول د پولیسو دیوان مکتب نه وو، دا یو کارم نه وو. غړ غړ ماشومان د درسته به سکوله ګرځي. مونږ خواري او غریبي و، مګه دومره مونږ کولی سم پلار به دومره را پیدا کول او بیا ته مونږ خوړل سره.
د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هر به تر استنیدونکو ته $400 ورکوي. د هرې کورنۍ سره عاجلی طبي مرستې کوي او د ماینو نسخه د ځان خوندي کولو د پوهاوي پروګرامونه یې ورته جوړ کړي دي. خو په کابل کې د یو ان ایچ سی آر رئیس مایا امیراتونګا وایي د دې خلکو بیرته ځای پر ځای کېدل آسان کار نه دی.
دیز ریټرنیز دی آر کمینګ بیک آفټر مور دن 3 ډیکیډز ان ایگزایل.
دغه خلکو درې لسیزې عمر د هیواد څخه بهر تیر کړی دی. د دوی نیکونه د افغانستان څخه تللي وو، اوسنی بیرته راستنیدونکي نسل له افغانستان سره بلدتیا نه لري.
د یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي بیرته راستنیدونکي دوه سترې ستونزې لري. لومړی باید د سر پټولو غم وخوري او دویم باید ځانونو ته کار پیدا کړي چې بیرته په خپلو پښو ودرېږي. یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال ټولټال 9000 افغانان بیرته راغلي دي او اټکل کیږي چې د کال تر پایه به 260000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی آشنا رادیو ته وویل چې د هغو مذاکراتو له مخې چې افغان دولت له نړیوالو مرسته کوونکو سره کړي دي څه د پاسه 3.5 میلیارد ډالر ژمنې ورسره سوي دي چې د برکسلز په کانفرنس کې به اعلان شي. ښاغلی حکیمی دا خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار نوشاب آشنا سره په یو مرکه کړي دي چې تاسو ته د مهم ټکي دراوړو.
د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی خلیل حکیمی په مرکه کې وویل چې څلور کاله مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې د نړیوالو متحدینو سره د ځواب ویلو په متقابل پرنسپ موافقه کړې وه چې له مخې باید 50% مرستې شوې پیسې د ملي بودیجې له لارې مصرف شي او په ټولنیزه توګه به د پیسو په مصرف کې 80% د حکومت لومړیتوبونو په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د مالی وزیر د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره فوق العاده مهم وبلو او زیاته کړه چې راتلونکو څو کلونو لپاره به د افغانستان سره د مالی مرستو تجدید غیر لدې چې افغانستان او سیمې ته ښه پیغام لري. په بانکونو کې به د پولي ثبات او پانګوالو د اعتماد د جلب سبب شي. په کومه اندازه چې دا پیسې مصرفیږي په هماغه اندازه د طبي اقتصاد د پرمختګ او توسعې سبب هم ګرځي. ښاغلی حکیمی دا هم یاده کړه چې مرسته شوې پیسې به یوازې د ملکی برخې په پراختیایي پروژو د ملي شورا تر نظارت لاندې مصرف شي. هغه وویل
پارلمان افغانستان یکی از وظایف اساسیشان نظارت از کارکرد حکومت است و به صورت اخص مصرف بودیجه.
د پارلمان یو اساسي دنده د حکومت د کارونو څارنه ده. د بودیجې د لګولو څارنه هم د پارلمان کار دی. څه ډول چې هغوی د افغانستان عادي او پرختی بودیجه منظوروي او حکومت برابروي، په همدې ترتیب هغوی د بودیجې د لګولو ټول چارې هم څاري.
په اروپا کې افغان مهاجرو مسلې ته په اشاره هغه وویل چې د اروپایي هیوادونو مشرانو سره خبرې کړي تر څو په کانفرنس کې په داسې ډول اروپا کې د میشتو مهاجرو مسله یاد شي چې د کانفرنس څخه د افغان حکومت تمې ته څه ستونزه پیدا نه شي. ښاغلی حکیمي زیاته کړه،
یکی از موضوعاتی که با متحدین بین المللی خود مخصوصا دوستای ما در اروپا صحبت داشتیم ای بود که مشکل
د خپل نړیوالو متحدینو سره مو په خبرو کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې زمونږ د مهاجرینو ستونزه باید په داسې شکل حل شي چې د بروکسل په کانفرنس کې کوم ستونزه پیدا نه کړي. لنه که مرغه چې همداسې وشول، د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ د ملي امنیت د شورا او د مهاجرینو د چارو د وزارت استازو په کابل او اروپایي هیوادونو کې په دې مسلې خبرې کړې دي او ستونزې حل کړې ده. موافقه په دې وشوه چې د مهاجرینو مسله باید د هغو ژمنو په مخ کې خنډ ونه ګرځي چې زموږ نړیوال ملګري یې د بروکسل په کانفرنس کې زموږ سره کوي.
د افغانستان د مالی وزیر د نړیوال ټولنې د غوښتنو او شرایطو د پوره کولو په لړ کې فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړېدل او په دې برخه کې د حکومت فعالیت او لاسته راوړنې د پام وړ وبللې. نوموړي زیاته کړه چې دوی باید یاد کانفرنس کې پوره چمتووالی لري او اړوند اسناد هم برابر کړي. افغان ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن غرمه د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي په مشرۍ بلجیم ته رسېدلی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا متحده د روان مالی کال کې د 15,000 د مهاجرینو د قبلولو اندازه ټاکلې وه. جیف سکواډ د بوسنیا امریکا ته د پخوانی مهاجری زلیکا کروکا په سپینو ماڼۍ کې د کانګرس د غونډې سره ملاقات تعقیب کړی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
امریکا دغه اعلان د هغې وروسته وکړ چې د مهاجرینو د حقوقو یوې مبارز ډلې واشنگټن ته سفر وکړو او د کانګرس د غړو سره یې ملاقات وکړو. زلچکا کرویکیا د آیوا ایالت نه د مهاجرینو د حقوقو لپاره مبارز ډلې ته استازی ده. نن زلچکا او د هغې هیئت نور استازی د کانګرس د غړو سره ملاقات کوي چې هغوی ته په نړۍ کې د بېکوره شو خلکو د شمیر یادونه وکړي. زلچکا د امریکا غږ ته وویل
Hopefully we are thinking that our votes and our ideas
هله لارم چې زمونږ رائے زمونږ فکر او مبارزه په کانګرس په دې قانې کړی چې په راتلونکي کال 2020 کې زیات شمیر مهاجرین امریکا ته پریږدي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو ان سی آر وایي چې په نړۍ کې د جګړو له وجې شاوخوا 15.3 میلیونه خلک بېکوره شوي دي او په دغو کې یوازې 40 میلیونه په نورو سیمو کې ځای شوي دي. سپینماړی غواړي چې امریکا په 2020 کال کې 110,000 مهاجرینو ته پناه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په 2018 کال کې د غشمیر 15,000 مهاجرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یو ان سی آر سره کار کوونکی کرسټوفر بوین وایي چې هر ملک ته پکار ده چې د مهاجرینو لپاره د خپل وسه پورې مرسته وکړي. هغه وایي
World is now facing a refugee situation it has not seen before and it's really time for
نړی دا وخت د مهاجرینو په حق لا دی او دا سه مشکل سره مخ ته چې په پای ساره نه دریدل شوی او دا مسله د حل نوې لارې ته ضرورت لري. نو د نړی مشرانو ته پکار ده چې د مسلې ته جدي لارې چارې ولټوي.
په منځنی ختیځ کې د حالاتو د خرابې لوجې چې کله په لکونو تل مهاجر اروپایي هیوادونو ته د پناه د پاره لاړل نو ځینې هیوادونو خپل سرحدونه وتړل. په امریکا کې د جمهوری ریاست مقام ته کاندید ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې هغه به ټول سوریایي مهاجر بیرته سوریې ته استوي. ټرمپ وایي
We have no idea who they are, where they come from, there's no documentation.
موږ نه پوهیږو چې دا خلک څوک دي او د کومې خوا راغلي دي. د دوی سره اسناد هم نشته. موږ لیونی یو. که زه جمهور رئیس شم نو زه به دا خلک بیرته کورونو ته ورولیږم. موږ به خامخا دا کار کوو، خامخا به دا کار کوو.
زلچکا وایي چې د امنیت په هکله اندېښنې موجود دي، خو د سوریې مهاجر چې کله امریکا ته راځي نو د هغوی سابقې په ډېره دقیقه توګه پلټل کیږي. د ځینو خلکو قضیې خو د دوو کلونو پورې وخت اخلي. هغه وایي
Unfortunately, many people think that refugees come to this country as terrorists.
په بده مرغه ځینې خلک دا فکر کوي چې مهاجر دې ملک ته د ترګرو په توګه راځي او دا خبره سم نه ده. اکثره خلک دا فکر کوي چې مهاجرین دلته مالیه نه ورکوي او مفت اوسیږي، دا هم سمه خبره نه ده. هغه وایي چې د مهاجرینو په مسله خلک علم نه لري. هغه وایي چې امریکایان باید د خپل ملک په تاریخ پوه شي او دا چې مهاجرینو د ملک ته څومره خدمت کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار شته دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو نه کار اخیستل کیږي. ځینې مبارزینو اوس هلې ځلې پیل کړي دي چې په انټرنیټ کې دا شان تولیداتو د پلور مخه ونیول سي. نور تفصیل د امریکا ژغ خبریالي انیتا پاول په دې رپورټ کې اورو.
میرمن شولنګ او ملګرو یې په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل کړ، عجیبه او نادره شیان ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل، د زمری د هډوکو نه جوړ شوي شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي. خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساينسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې ښودل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل یې په نړۍ کې مخ په ورکېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په هکله معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونه هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خاره کېدل. په کینیا کې 13 ونی د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یو لایحه منظور کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښېګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحه په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل. د دې لایحه اساسي معنا دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي. د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوي کولو لپاره به کار وشي ترڅو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاښونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاښونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زموږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وایي چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي او کله چې یوه کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بله پرانیستل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
محترم اوریدونکو په واشنگتن کې د مخستان 8:55 دی. د قرآن په پای کې د مهمو خبرونو غټ کې یو ځل بیا اورئ. طالبانو د تاروزی عملیات په لړ کې چې پرون د دوشنبه په ورځ پیل کړو په کندوز کې له حکومت پلاوونو څو سیمې ونیولې، خو وروستي رپورټونه وایي چې حکومت له طالبانو نه بیرته نیول شوې سیمې نیولې دي. طالبانو سهار وختي له څو خواوونو برید وکړ چې تر ډېر وخته پورې دوام وکړ. حکومتي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د ښار په مرکزي برخو کې سخته جګړه وشوه او پولیسو کوشش کاوه چې د والي دفتر او د پولیسو عمومي قمانداني د طالبانو په لاس کې سقوط ونه کړي. ټاکل شوی ده چې نن د سه‌شنبه په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د څو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان سره د مالي مرستو په منظور نړیوال کنفرانس شروع شي. جمهور رئیس اشرف غنی د لوړ پوړي دولتي هیئت مشر پرون بروکسل ته ورسېد. د میتیو په نوم یو غټ سمندري توپان چې د وخت د کارابین په سمندرګي کې روان دی او فی ساعت د 220 کیلومتر پر رفتار جاکړ او بارانو سره ملګری دي، په هیتي او جمیکا کې سیلابونه راایسته دي او په سلګونو خلک مجبور شوي دي چې په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. دا توپان چې د تخریب د قوت او طاقت په حساب څلورمه درجه کې واقع و، د ګوانټانامو د ټاپو په شمول د کیوبا او امریکا ځینې ختیځ ساحلي برخې له خطر سره مخ کړي دي. د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمالي ختیځ کې په یوه ځانمرګي حمله کې چې د کوردانو د واده د مراسمو په دوران کې شوی ده 14 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې تلفاتو شمېر شاید چې لوړ شي ځکه چې د زیاترو زخمیانو روغتیایي حالت خراب دی. تر اوسه پورې لا کومې ډلې د دې خونړۍ حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. له بلې خوا دواو ځانمرګو بم چوونکو پرون د دوشنبې په ورځ د سوریې د حما په ښار کې حمله وکړه او د سوریې د رژیم دفترونه، د پولیسو قرارګاه او د واکمن بحث ګوند دفترونه یې په نښه کړل. د سوریې دولتي اژانسنا رپورټ ورکړی چې یو ګڼ شمېر کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس اوباما په سوریه کې د مستقیمې نظامي مداخلې مخالف دی او وایي چې متحده ایالات باید د عراق د 12 کلن جنګ نه پند او درس واخلي. د سوریې د رژیم مخالف جنګیالي چې ترکیې ملاتړ کوي د سوریې د کردانو تر مشرۍ لاندې ائتلاف چې متحده ایالاتو سره ولاړ دي د دابق د ښار په لور حرکت کوي او فکر کېږي چې نژدې شوي دي. دابق چې د حلب په شمال کې پروت دی د اسلامي دولت په کنټرول کې دی. د ترکیې د هوایي قوه جټ الوتکو په دابق اخترین او ترکمن باریخ کې سخته بمباري کړې او خپلې خاورې نه څو توندې ورکړې دي چې له امله د داعش څو پوځي ودانۍ او ډیپوګانې سوځېدلې دي او د ترکیې پوځ له سوریې نه د داعش راکټونو د مخنیوي په خاطر یو نوی دفاعي سیستم ازمایلی دی چې له 13 میاشتو نه پرې کار کوو. داعش وسلوالو څو وارې له سوریې نه په ترکیه باندې روسي سخت کټوشا راکټونه غور کړي دي. تېر هفته یې د چیلس په سرحدي ښار کې د ترکیې نظامي پوستې ویشتلې. ترکیه په عین وخت کې لګیا ده د اګار په نوم د توغندوز سیستم په لګولو باندې کار کوي. دا سیستم دا وخت د اسرایلو او د متحده ایالاتو د پوځونو سره دی.
درنو اوردونکو دا په پنځن د داري د اټکل مخې هم دا اوس په کابل کې د تودوخه درجه 15 تا او د ورځې په اوږدو کې به صدر وشته ورسیږي. اسمان شین ده او ورځبن مریضوي. په کندهار کې هم د تودوخه درجه دا وخت 14 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې به صدر وشته ورسیږي. اسمان شین دی. دا غرض په کور کې هم د تودوخه درجه 14 ده، اسمان شین ده او د ورځې په اوږدو کې به 15 درجه ته ورسیږي. په پېښور کې اسمان وریځ لري، د تودوخه درجه دا وخت 15 ده او د ورځې په اوږدو کې به 20 ته ورسیږي. په مزار شریف کې د تودوخه درجه 18 ده او د ورځې په اوږدو کې به 20 درجه ته ورسیږي. اسمان شین ده. خدمات اوردونکو زموږ نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته به دوهم خبرونه وي. د درې برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. په لنډ وخت کې خپله خبرونه تاسو در واورو وي. موږ تاسو زموږ سره اوسئ. په راتلونکي خبرونه کې موږ به هڅه وکړو چې د کندوز د تازه وضعیت په اړه خپل خبریال نیازمند سره خبرې وکړو او هغه به موږ ته د کندوز د تازه جزئیاتو په اړه راپورټ راکړي. دغه راز یو راپور د حلب په اړه لرو چې په سوریه قواو چې په دغه ښار باندې کمی حمله کړې دي، دغه د نړیوالو خلکو کار او غضب راپارولې دي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په خاصه توګه په حلب کې د قتل عام د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. په دې راپور لرو د چچنیا په اړه یو راپور لرو چې په ګروزنی کې چې کوم جنگونه وسول هغه اوس خلکو خاص
په خلکو یې خاص ذکر نه کوي او په ملي میوزیم کې هم د دغه مبارزې څه اثر نه لیدل کېږي. د دې وجوهات څه دي او خلک ولې په دې اړه نورې خبرې نه کوي؟ په دې اړه رپورټ لرو او د ځان وژنې په اړه یو بل رپورټ لرو چې خلک ولې ځان وژنې، او دغه راز د ماجرینو په اړه یو رپورټ لرو چې یونیسره درې ویل دي چې دا وخت د ماجرینو بې ځای سو خلکو شمیر 15 میلیونه تر رسېدلی. دغه ټول به په راتلونکي خپرونه کې وي. خو اوس درې برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي، تاسو مرسته وکړئ.
رادیو